دا سړی څه شو؟ دومره زنډې وکړه مس څه شي وکړه؟ نو راځه کور ته. دومره له ځان سره نه وایه چې کور ته به م څه په کار وي او که نه.
خدیجې ترورې
څه وایې؟ خدیجې ترورې خپل سر وخورې چې ته ترې بېغمه شې.
زه د نور په کار نه یم چې لاړه شم او کورنۍ دنده مې ولیکم.
نه څه په بلا دې وهم؟ کالي دې اوتو کړه؟
هو ټول مې اوتو کړه. هغه اوتو ډېر دروند و، لاس مې بېسو په درد شو.
ډېره نازولې، څه سبق ته دي؟
ښه دا دی ځم.
دروازه کلکه که چې میشي کوټې ته ننوځي.
څه یو ښه بوی دی. هو ښځې، دا په اوان کې څه شی ټکوې؟
خوشې چې راغلې، دومره زنډې وکړه لکه وچه دڼیا ټکوم.
زه وایم چې څنګه مزهدار دیګونه پخوې، دغسې شیان پکې اچوې؟
ولې دې دومره زنډ وکړه؟
جومات کې له خلکو سره په خبرو شوم، اوس هم خبرې خلاصې نه وې چې زه راووتم.
بیا څه خبره وه؟
ما د بټۍ په خاطر له خلکو نه ګیله وکړه، ورته ومې ویل چې هلته ښه و، زما وریرونه پکې مصروف ول.
ښه، بیا هغوی څه وویل؟ مې ویل چې د بټۍ کار بېرته شروع کېږي.
مولوي صاحب خو وویل چې اشر به وکړو او بټۍ به له کلي لرې جوړه کړو، خو یوه بله خبره هم وکړه چې زما خوښه نه شوه.
څه یې ویل؟
ویل یې هغه ځمکه چې له پلاره در پاتې ده، له هغه نه دې د وریرونو حق بیل کړه چې هغوی هم خپل کار پکې وکړي.
ویلې به دې و چې یو پلار و هغه مړ شو، ماشومان نو څه حق لري؟
مولوي صاحب وویل چې هغوی هم د اسلام له نظره په میراث کې حق لري.
دا خو زموږ د کور خبره ده، په خلکو یې څه چې هغوی حق لري و که نه؟
زه هم نه پرېږدم چې څوک زموږ د کور په خبرو کې مداخله وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، ډیر کله به مو د آزار، اذیت او ځورولو کلمې اوریدلې وي. آیا پوهیږئ چې دا کلمې په قانون کې کوم اعمالو ته ویل کیږي؟
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
دو نیمی نڑی درنو وریدون کو سلامو نمی و منی پو روان خبرونه کی دو حقو خزو پو ستونزو خبری کوو چی دو درنو کارونو لاملی رحم یا دولاد زای خکتا کی گی اولدی بابا تا بیا لگنو ستونزو سرمخوی په دې برخه کې به د ډاکټري صحی مشورې هم واوري او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. لما مسودې نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غره نه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمرې عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کولم، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته، اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار وکړم، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، اوبه به مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند. ما ویل زه همدا بچي هغه نه اوس داسې ته نه پازاوې من ډېر زیاده نه سم سم په لاره وې.
دا چې څه عوامل د دې باعث کېږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي؟ په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤوله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دغه خپله د ځان کته کېدل، د ولادت د بندشي ولادت یا د ستونزمن ولادتونو یو اختلاط ده، چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یا د دایې سره کښېني هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کړي د هغه نه ډېره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د ښځېزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډېر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره مواجه شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډېر وي، دوامدار ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کېږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کېدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چې دام درجه لري، اوله درجه، دوم او دریمه درجه. که چیرې یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کښېني کارونه کوي، چې کله کالي انځي خپو په سر کښېني یا جارو کول چې خپل په سر کښېني یا اوړه لمدوي، نو هغه وختونو کې بیا کېدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې حساب کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کېږي، نو باید هغه کارونه چې خپو په سر کښېني یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپله دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه خځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوې چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای له خاوند سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ورسره کوي او آن خټې هم کوي، نو د همدې درنو کارونو لامل یې اوس تل ملا او پخې درد کوي.
ملاو مکړې ده، بس پټ پندونه را چلولې دي پټونه مرونو سره سماست، ملا تړلې ده ورسره، پند منډه چلو ورسره، لو کو ورسره، مالونه تم لاس ماس کو ورسره، همدا خټې مټې ورسره کوم. ملا مې خپې مې لاسونه مې ټول درد ایب پیدا کړ، سر مې دغه څه پیدا کړ درد کوي. زه تر اوسه پورې مرزم نه سر نه جګېدل شم، نه خپو نه ملا نه، ما غیب را کې پاتې شم.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي، نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینه مول دا چې زما خویندې نه وي په کور کې، نو هغه ورځ یوازې وم، ما غوښتل چې د قالینې پورته کړم او تر څو چې زما پلار یا بل څوک راځي دا کوټه بیرته فرش کړم. کله چې ما قالینه پورته کړله، زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کوه، نس به هم ډېر درد کوه. مور مې وویل چې ولې، ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډېره لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد تاته یو ګیلاس نه شو پورته کولی. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې ممکن د دې نجلۍ به نو وتی وي. بیا هماغه ښځه وه چې هغې زما نو یا ونیو یا یې پر ځای که بعد هغه نه زه د استواره شم او زه په خپل ځان پوه شوم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر له اولاده پاتې شوه.
څنګه یوه ګاونډۍ وله دې فکر کوم د مېړې تذکرې یې ورکه وله، دې ښځې په همدې موجود چې حمل درلود لاس اچولی دا درون بکس چې کړی، چې کله دې درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و، همدغه دا چې دې درون شی چیک کړه، د دې ماشوم ځای شو، راته نن اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دي چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدي وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو، باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي، ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي،
آن کله کله په پټیو کې او به حمله کوي، خېشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او پسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحیم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشوم یې سیقت یا زیان شي، او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دې یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینو نه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زمون خويندې ټول کار خپل یو ورځ یا دوه ورځ ته پریږدي، په ځان په دی یو یا دوه ورځ باندې فشار راوړي چې دا دوی ته داسې ستونزې پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سبب زمون غوښتنه د دې خويندو نه دا ده چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لګ لګ کار دوی کوي، هر ورځ دی وکړي، او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته دی دوی دغه سه ورځ کې پلان کې چې نارینه هم په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینه نه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی، هغوی باید خپل خویندو میندې سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابېږي. کله چې روغتیا خراب شو پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا شهامت ده یا اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او پاینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي:
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري. د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولی ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې موږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې موږ د اته بې سواده خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي، ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس موږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لارې نه بعض مسیجونو لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه ښه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لار نه هم موږ خلکو سره چلو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توانه لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.